السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپلواک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاوند مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد دی. اسرائیلي غړیتوب نه لري خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن وشتون کو توغندوی د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړی کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه لیدا. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدی چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټوله نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول خزینه قاضیان ترنولان او مدافع وکیلان له دندو ګوخه کړی شوی دی. د دې ټولنې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 خزینه قاضیان له افغانستان وتلی او شاوخوا 40 په افغانستان کې امپاتې دي. نور په دې راپور کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل شوی د افغانستان پخوانی خزینه قاضیان ترنولان او مدافع وکیلان دي. د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راحل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زنه اینا منفک کرد
تونه که زینه قضیانه ایل کار شدیدی پا دی مانا چه دوی پا حکومت که هیست که زینه قضی ده کار کولو حق نداری زما ده قضی دوستان و همکران و ده معلومات و لمخی 225 که زینه قضیانه وی چه لده گلی تر 211 پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ که 15 تلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امروی پا بد وضعیت که دی
مرمن نجلا راحل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. مرمن راحل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راحل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
تا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمنی روست دوی هم در طولنه دو نورو برخو او خزو پسیل لکارونو منشوی طالبانو لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه تمدیر نکرن محاکمو دای مخوانی ولشوا دوی دارو الوکالگانی و ترشوی فقابل که مولش فکس و تر و سوا پوری در خزینه مدافع وکیلانو دارو الوکالگانی در لوده نوراز به هرات بند که در الوکالگانی و تلال شوی در طالبانو در تلاشی لدار دوی زیاد اسناد و سوازوال او خپل دفترونه و تلال.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زنمنونکي افغانان به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوي. لمون سره ملمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خاصلا سیدا چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي دا سه یو سنو چې هغه ته باید په هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کړم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوو واسطه پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه وه، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و، هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و، هغه په طبابت کې لګیا و. یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده، او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه، د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه وه. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسې اوس هغه وګورئ، ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې وه، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې، بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې، کوم حقونه دی لري چې په ځای د کار کې ده ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي او چېرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کارمند حقونه ډېر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اول که ورته شروع کړو د ده هغه کوم تنخوا چې ورته وایو، هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل سي. او بله خبره، معاش باید په وخت ورکړل سي. ساتونه، د کار ساتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې 40 ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي، چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی هغه کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي، هغه باید د ته پیمن ورکړل شي. سیک لیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي، هغه ورته ورکړل شي. او میټرنټي لیو، لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي، نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمند ولري. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمند حق حقوق نور هم لري، چې په ده کې باید هغه تعصب ونیشي، د کارمند سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي، که په هر څه وي. که اوس که خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونه معمولا چې وي، دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي چې کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه، که کارمند یې پریږدي او که کوم اداره او مربوط اداره چې ده، اني ټایم یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده فسخ.
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نشته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي، قانون نه پلي کیږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق بسوي. یو وو صحیح ده چې تا ته به معاش درکول کیږي، او هغه کوم ساعتونه چې دي هغه هم سټنډرډ ساعتونه نه دي. څوک 5 ساعته کار کوي، او کس چې وسطه دار او په 13 کالو نظام کې وګورو، کس کې وسطدار او سهار به ته ماښام به کله به ماښام راووته، کم ساعت که به دفتر کې به وو، په واټساپ په ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو، په جنګونه به په واټساپ باندې کوي، ټول دولتداري په واټساپ له طریقه مخې ته وړه، خپله به فزیکل هلته حاضر نه وو، کار به اهلکار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه وو، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه وو. په ډېری ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات، نو په همدغې خاطر باندې یو چانو شو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لسانس که تا ولیدی، مثلا پوهنتون به لوسته 4 کاله 2 کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقررېده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطاره به و هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقررېده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کیږي، نو هلته طبعا دغسې فساد دغه مسایل کیږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق او حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخله ډېرې زیاتې وي، فساد ډېر زیات وو متاسفانه. او نور که دولتي وظایف ته وګورو، خو به دغه نه وضعیت خراب وو.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور د دولت باندې، او بیا چې مامور د دولت سم کار ونه سي کړای، بیرته په حکومت باندې، په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسایل؟
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري، هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یوه ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي، په فامریکو، په قراردادونو، په کانټراکټونو، په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته. اداره چې هغه څونه تاوان رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څونه تاوان رسیږي، ځکه پروژه په دې باندې ودیږي. که پروژه په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري. که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي خو په ستانډرډ نه جوړیږي، دا څونه تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، د مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي نو دا خو طب باندې پوهیږي، هغه په پروژو مدیریت نه پوهیږي، نو طبعا هغه به په یو واسطې له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظه، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظه که ورته وګوري په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بېلابېلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثره وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی کار ته تلل. مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل ا د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 5000 افغانۍ. که د دغه دوه ګونی چلند پاکله تاسو څه وایې؟
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هماغه عین خلک دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کی. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کیږي، د نه ښځه چې په کورو کې نه وي هیڅ پرېږدئ چې خپله همداسې ځینې وخت که د دغې ښې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غواړی دینه مرګ بیا خی. په دغه خاطر هم دا د افغان د یو ځوان د درد خبرې تاسو کوم، د زړه خبرې تاسو کوم. دا نه یو میډیا کې مخامخ هم خلکو سره د خلکو هغه فیډبیک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شه. بل موضوع 5000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ، یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5000 افغانۍ یو دوه بورجې وړه نه کیږي، نو دا به څنګه خپل دغه عشا او عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته که تاسو وګورئ یو ملا یو چړی چې چېرته مکتب په مخ هم نه لیدلې او دوه درې سپارې ویلي هغه یو چېرته ناست دي، مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي، نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو هغه راغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه که تاسو وایم د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی الولی امغه عمل پی کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا 100 کاله وروسته وغورځو د پرمختګ طریقه کې ورته وګوري. جمهوریت 100 کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څو یو نظام وو که صحیح ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم وو، روان سیستم وو. انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب او پوهنتونونو ته تلل، همدارنګه نارینه سره به کار کوي، موږ ډاکټران یې درلودې. اوس که تاسو وګورئ 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله 100 کاله خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسو فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکټران یې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کېږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکټران یې ورکړل سي، انجینران د پوهنځیو نه. دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي چې بدبختانه دا اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کېني دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه ماشوالې نه کمایي چې یوازې د ښځینه وو کمایي، په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو وقت دی، 40 میلیونه ډالر چاره هغونهی دوی ته لیږل کېږي، نقد پیسې وړل کېږي. دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 10000 افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط الولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندان دي، خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به په سیاست باندې څه پوهېږي، یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به د تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهېږي، یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهېږي. ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز و مونی او خلاصه باندې نه کېږي. ته باید مونږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکټراګانې خلک لري، ډېر غټ غټ قدرونه په وطن کې لرو، ولې خلک وطن کې نه پاتې کېږي؟ یوازینی غټ ترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، نظام نسته او خویندو ته په ډېر لوړه کچه قدرونه د خویندو مونږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه وه، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی هسې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي.
بله، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دغه ټول د دغسې یو وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم دا ده چې ورځ تر بلې دوی له خبرو نه شاته کیږي. دا ولی دوی دا رقم چوپتیا کوي؟
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره همدا شی همدا شی او کنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چې هغه کوم قرارداد چې ورسره شوی هغه پلی کوي دوی ته. تاسو ورته وایي هغه ارزانه لیبر، ارزانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته. خبره سیاست ته واوړي نو فعلا لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخوا نور هم سایګان پیسې ساتي، پیسې ډېرې خلکو ډېرې ورکولې ورته، اوس هغه ارزانه خلک دي، میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي، دا ورته لیږل کېږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي، نور سازمانونه، بشري حقونو سازمانونه، دا ټول په ده باندې پوهېږي دا چې ولې غلي دي. دوی به هر یو خپل دلایل لري، خپل مقاصد لري او مقصد دپاره کار کوي. څوک زما تاسو غمان نه دي مړه او همدارنګه قصه کې نه دي د وطن د افغانانو په قصه کې څوک نه دي. هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي. دوی وایي موږ ته څه چې تاسو خپل خپل خلق مودی، خپل افغانان مودی خپلو کې جوړ شي، زرم مکتب ته پرې دی نه پرې دی، مړکېږي ژوندۍ پاتې کېږي خپل کارم دی.
bale da tool arsa chili kitab pa bana likil ki taqiqi yani kitab amesha pat kegi bala ras pa tarikh ke che da lweli guri nur khalat pa kuma sarga do kasano ta guri sumra le nazar na lwegi
har sa tarikh likhi aw tarikh fari دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه، نړیوالې ګوري، لیکوالان په ده باندې لیکنې کوي، دا به تاریخ ګواوي تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي، هغه واړه واړه ماشومان نه نیولی تر څو چې دوی غټانېږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې به لعنت وایي. تاسې کلونه کلونه هېوادوال مو ووژه، شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم، د دین په نوم، او بالاخره تاسې راغلی دی او توافق له مخې راغلی هېواد ته، غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی، او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دی دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو، دا به څارل کېږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي. دا څنګه ده چې دوی اوس ډیری د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته لاړ شي بیا بیرته راشي او لابیګري ورته کوي. دوی خود دې نزی فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي، نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي، هغوی د حال نه څوک خبر نه دي. یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري، هغه خلک چې هغه میرمنې چې هم دوی کونډې کړي دي، میړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې، هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي. دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی.
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی، مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده. دا څومره اثر لري، څومره مهم ده، څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامه د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي.
هغه ته سړی وګوري، انسانانو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فکر وکړه یو کس فعلاً دپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی، دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري، سمه ده، اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي، څومره تاسې فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي. چې دغسې یوه ګروه هم وه، یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي. دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو نه چې دوی کلاړ شل سبا ورځ، نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي. صحیح ده چې افغانان خو دې کار څه دي، سترګو خلکو ته ګوري.
چې دوی د قلم توان لري، یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته، دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي، لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، دا به څومره ښه وي. ځکه موږ لیکوالان لرو، موږ شاعران لرو، په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي، دا که دوی قلم راواخلي، کتاب ولیکي او څه ولیکي، دا به څومره موثر وي.
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکی هر یو کته سو ګوري لیکوالان هم داس لیکل شروع کړی دی ډیره کتابونه چاپ شوی هم دي راو دا لیکنه ډیره ګټه په خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال البته د لیکوالانو فرض دم دا دی چې سګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې پخپله ګټه یو سولی کی ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې همدغه وي لیکوالانو ته همدغه چې هر هغه څه چې تاسې حقایق کورې باید حقایق ولیکئ نه د ده لپاره چې سبا ورځ خپل نوم دپاره خپل د عزت لپاره خپل د دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ ستاسې هم همدغه وظیفه ده او زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي څه ګوري همغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نسي کولی حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی دوی بندي کېږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن که صحیح ده که ده دوی اغه آواز بند کړی دی د دوی نه اغه غږ اخیستی نو اغه خلک چې په دننه په هیواد کې دوی یو لیکلی باندې او شی لیکلی شي عمل نورو ته دی ولیږي بهر اغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي دا څنګه ده چې یو کس په هیواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هیواد کې که د هیواد نه بهر وي او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سین کې ابل سین کې ارزي کزان وګورځي بي ځای وخت ځای کې خلک د اوسات د سواته د وساته د مطالعه وکي او مطالعه سره سره د خپل لیکنه ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي
کته ما کوم نظام باندې خبري تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه یې که څومره گزارشونه یې که څومره لیکل وی کار سوي خو بیا هم که دغه لیکنه ډیر سي څه فکر کوي په غوږ اثر وکړي
هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرد ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم وسنۍ کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپله فرد ادا کوو
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو سره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی مهم په خوته ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بېتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هېرېدونکي ګزار ورکوو
منظور پښتین سوړو ته پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګري چیرې په داسې حال کې چې خلک غفه دی خلک غوسه دی د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات بیړیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبریالانو سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډه راپور د سیلاوي کس یو خپل حق واخلي خانه خدا با دی دی پښتون ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لار جوړوي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بولنه نه کوو موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ای اس ای ته د غاړې ټوپ جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یونامال نیوکو ډک راپور وایله تناقض ډکو امرونو